حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سفی الله ستانکزی یم. په دغه پروگرام کې د کابل د ګارنیزیون له عمومي قمندان ستر جنرال عبدالرحمن رحمان سره خبرې کوو. خبر رحمان ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړه.
ډیره مننه له تاسو نه مننه او د تاسو په واسطه باندې د تاسو په چپو کې د ملک ټولو وطنوالو ته خصوصا د کابل ډیرو محترمو اوسیدونکو ته د زړه کومې ادب او احترام وړاندې کوم.
چناسب کابل د ګارنیزون له رامنځته کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي او د ګارنیزون هم د کابل د امنیت د ښه والي په هدف رامنځته شو. څه فکر کوئ، څه لاسته راوړنې لرئ او څومره مؤثر تمام شوی ستاسو ګارنیزون په دومره وخت کې؟
ډېره مننه. د کابل ګارنیزون وجودي فلسفه چې په کومه مخه دی تنظیم شوی، په دې مضمون ده چې څنګه وکولی شي ګارنیزون د موجوده قواوې چې په کابل د کابل د امنیت لپاره موظف دي، چې په هغه کې د کابل د امنیت قوماندانې، د کابل د ملي امنیت ریاست او یو سل یولسمه د اردو فرقه ده، دې وغه امنیتي فعالیتونه سره توحید کړي او وحدت قوماندانې واحده قومانده ولري او په څه شکل سره کولی شي چې خپل امنیتي خدمات لکه څنګه چې ضرورت په اوسني وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. او په دې برخه کې زما له نظره چې ابتدایي قدمونه چې اخیستل شوي دي، موږ د ټولنې له مختلفو اصنافو سره لکه علما کرام، د مسجدونو امامان، متنفذین، مشران، سپین روبي، د ګذرو وکیلان، د ولسوالیو کې د کلي له وکیلانو سره، همداسې د مدني ټولنې او سیاسي او اجتماعي سازمانونو له ډلو سره چې په کابل په ښار کې اوسیدونکي دي، له هغو سره موږ څنګه وکولای شو چې د دوی د امنیت لپاره او د ښار د امنیت لپاره او په مجموع کې د ولایت د امنیت لپاره څنګه وتوانېږو چې هغه امنیتي مشکلات موجود دي، د دوی په مشوره او د دوی په نظریاتو سره یې هماهنګ کړو او یو ښه امنیتي خدمات وړاندې کړو. په دغه راسته کې موږ ګامزن یو. ابتدایي قدمونه هم اخیستل شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ارګان جوړیږي په څلورو میاشتو کې او قدمونه اخلي تر هغو، لیکن هغه ټایم لاین یا هغه تقسیم اوقات چې موږ ځان ته ټاکلی ده چې باید په اول قدم کې باید څه وکړو، په منځمهاله مخکې څه وکړو، په راتلونکي کې څه وکړو، موږ له خپله کاره راضي یو او امیدوار یم چې په راتلونکي کې د خلکو په ملاتړ او په همکارۍ سره هغه اهداف چې موږ لرو هغو موخو ته ورسېږو.
په کابل کې په دغو درې وروستیو میاشتو کې که حساب وکړو څو حملې وشوې او ژوندي مثالونه هم دي، دغه حملې پکې لسګونه کسان، بېګونه کسان ووژل شول. په دې کې د چا ملامتي وه؟ ولې دغه کارونه وشو؟ د دو مخنیوی ونه شو؟
تاسو ته زه داسې عرض وکړم چې ای کاش او چې موږ له یوه معلوم او تعریف شوي جنګ سره مخ وای، نو هلته به هر څه معلوم و، ملامت او سلامت به پکې ډېر ښه په روښانه معلومېده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له یوه استخباراتي او نیابتي جګړې سره چې په تپل شوی ده مخ ده او زیاتې موخې مرکز ته متوجه دي. نو دلته زاړه مکاره دښمنان چې ناوړو اعمالو کې تجربې ډېرې زیاتې دي، دوی کله کله توانېدلي دي چې د داسې حملو سره سازماندهي وکړي، خو نسبت تر پخوانه په دې وروستیو میاشتو کې زه فکر کوم چې په ټولو بخشو د جرایمو کې په سطح د ټیټوالي کې ټیټوالی راغلی ده او امنیتي قوایم د ګارنیزون په رامنځته کېدلو سره په خپل تابعي پروګرامونو کې او په خپل مجادلوي پروګرامونو کې او په خپل وقایوي پروګرامونو کې لازم بدلونونه راوستلي دي او تر اجرا لاندې دي. امیدوار یو چې موږ وتوانېږو چې په راتلونکي کې زیاتو ناخوالو سره مخ نه شو.
د کابل په ګاونډیو ولایتونو کې لارې ډلې، مثلا لوګر دی، میدان وردګ دی، په شمال خوا کې هم پروان دی، شرق خوا کې هم الګرار یا لغمان، په دغو سیمو کې هم ګڼ شمېر مخالفین موجود دي. په شمال کې غیر مسؤول وسلوال زیات شته، وسلې هم ناقانونه وسلې هم شته. که بالاخره دغس تحرکات نور هم زیاد شي کابل ته څومره خطر متوجه ده؟
په دې اکله باندې دقیقه تاسو فرمایله، په دې معنا سره چې خپله د کابل ولایت یا د کابل ښار د مخالفینو زیږیدونکی نه ده. کابل په مجموع کې د بعضی حشوي برڅنډو نه متاثره ده د جرم له لحاظه. مثال یې وایم، فرضاً په کاپیسا کې د الاسا او د تګاب ولسوالۍ، فرضاً د لغمان په ساحه کې د بادپخ ولسوالۍ، فرضاً د جنوب خواته چې لاړ سي د مداغې د ولسوالۍ څنډې، د سرخواس ترازې پورې څنډې لري، همداسې جرلیز او کونهخمار د میدان وردګو په ولایت کې، یا فرضاً د غوربند سیمې په پروان کې چې د اوو درې مستقیماً د کودامان له اوو ولسوالۍ سره او بالاخره د پغمان تر ساحو پورې درې لري، دغونه متاثر ده. په دې اړه باندې مونږ ګډې همغږۍ او همکاري له همجوارو ولایتونو سره مونږ پروګرامونه مجلسونه لرو. په دغه راتلونکي 2 تاریخ باندې هم یو لوی مجلس د عمومي قمندانانو د ساحو په هکله باندې موجوده، که مونږ وتوانېږو چې په دې هکله باندې مشترک ګډ پروګرامونه ولرو، نو همیشه کابل له همدغو خواو نه تقریبا جرم له لحاظه متاثر وي.
بچې، کابل ته دغه وسلوال څنګه راځي او مخالفین څنګه ځای په ځای کېږي؟ ډېرو چارواکو هم دا منلي چې ځینې لاسونه شته له دوی سره، که نه وای نه شوی تلای. د دغو لاسونو د دغو ملاتړیو د کشف لپاره ولې کوم کار نه دی شوی؟ دا دومره کاله همدغه تحرکات موجود دي،
نواقص به موجود دي له مخکې نه. بیا هم وایم چې دا یوه استخباراتي جګړه ده. په استخباراتي جګړه کې دغه خاص امکاناتونه دښمن استفاده کوي، بچې باید بالمثل استفاده هم شوی وای. په دې اکله باندې لازم تازه تدابیر تر لاس لاندې دي او نیول شوي دي. امیدوار یم چې په راتلونکي کې په دې برخه کې مونږ ښې لاسته راوړنې ولرو او د نواقصو په کمولو کې وتوانېږو.
څه وخت مخکې جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف وویل چې په کابل کې دننه هم د مخالفینو ډیر زیات پلویان دي، او که جګړه د کابل تر دروازو راورسیږي اولین کسان به همدغوی وي چې راپاڅېږي به. ستاسو په نظر دغه کسان به څوک وي، او بالاخره ولې د دغو د نیولو لپاره یا د پېژندلو لپاره کارونه نه کېږي؟ یا طرحې شته چې دغوی خلک ونیول شي که څنګه؟
داسې کسان چې هغه معلوم الحاله د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملي نامسو، د افغانستان د ملي ارزښتونو دښمنانی، هغه که هر چېرته دا یو وظیفه ده چې باید لاس ګریوان ته ور واچول شي او قانون ته وړاندې شي. زه مطمئنه یم چې هر هغه څوک چې په داسې جرم باندې ککړ وي او په داسې جرم شواهد ورته موجود وي، په دې باندې به امنیتي ځواکونه لاسنیوی نه کوي او دریغ به نه کوي، حتماً د هغو په مقابل کې به خپل قانوني کړنې ترسره کوي.
مننه. کابل چې د افغانستان پلازمینه ده، څلورو دروازو کې د سکان ماشینونو په خاطر چین څو وخته مخکې وعدې کړې وې چې منفجره مواد به پکې پېژندل کېږي، په کومو موټرو کې دا ځای پر ځای شوي وي. دغه وعدې تر کومه پورې په ځای شوي دي، او که واقعاً دغه کار وشي څومره به له تاسو سره مرسته وکړي؟
ډېره زیاته مرسته کوي، ځکه د تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان پلازمینه ده، او د شرق نه غرب ته او غرب نه شرق ته، شمال نه جنوب ته، جنوب نه شمال ته تګ راتګ د ورځې په لسهاوو زره نقلیه وسایط عبور و مرور کوي، او دغو دروازو کې مونږ تخنیکي حالات نه درلودل، او تا که تنظیم شي دا به ډېره زیاته مرسته وکړي، او تر اوسه پورې کارونه تر کومه چې ماته معلومه ده د 82% په فیصده مخته تللي دي.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې نام نه دي، کندوز یو ژوندی مثال دی چې ښار یې مخالفینو په کنټرول کې او اوس هم جګړه پکې روانه ده. دلته په کابل کې پلازمینه کې هم خلک داسې ویره لري چې کېدای شي داسې وخت راورسیږي چې کابل هم مخالفین ونیسي.
زما له نظره د سیاسي اړخ او د نظامي اړخ او د ساحل اړخ کندوز او کابل ډېر زیات فرق لري. د غزي عوامل او بدبختۍ زموږ له نظره بېل اړخ ده، او کابل کې تر کومه پورې چې په امنیتي ځواکونو پورې اړه لري، نو تر څو چې د امنیتي ځواکونو په وجود کې یو څاڅکی وینه موجود وي او سا پکې موجود وي، د خپلو خلکو د شرف، د عزت، د ملي نواميسو، د هغوی د امنیت، د هغوی د شخصي حریم، د هغوی د اقتصادي له حریم او په مجموع کې د ملي منافعو نه به دفاع کوي. او زه مطمئنه یم چې په کابل کې به دښمن انشاءالله داسې غلطي ونه شي کولی، او هغه شرایط او هغه عوامل چې په قندوز کې باید شول، زه کاملا متأكد یم چې هغه شرایط او هغه حالت په کابل کې نشته هلته، غیر له دې چې دښمن خاص پلانونه درلودل. بعضې نور عوامل هم وو چې الحمدلله په کابل کې هغه عوامل نشته.
بله، د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان جنرال عبدالرحمن رحمن کورو دا څرګندې وسې چې د پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړي.
له تاسو نه مننه. د ټولو رسنیو نه، خصوصا له تاسو نه، د تاسو په سر په ټولو رسنیو باندې به د ما غږي چې راځئ چې د خپلې خاورې، د خپل وطن، د خپلو ملي منافعو او ملي نواميسو او د خلکو د آرامۍ او د ثبات او سوکالۍ لپاره په ګډه سره، په همغږۍ سره، هر هغه څه چې د موږ په توان کېږي او د موږ له وسه کېږي او په هغه باندې موږ مامور او مکلف یو، هغه ادا کړو تر څو وکولای شو خپلې خلکو ته او خپل راتلونکي نسل ته یو آرام او باثباته او له امنه ډکه فضا او یو ملک او وطن او ښار ولرو.
د حقیقت سره پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا.